د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ماښام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونه اورېدو ته زه ملالی بشیر ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی لښونه وړاندې کیږي. ولسی جرګې نن د امنیتي قانونو مسؤلین خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي څو د یو شمیر موضوعاتو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د فرخندې د وژل کېدو پر وړاندې نن په کابل کې لاریون وسو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څه ور دی او په کندوز ولایت کې افغان ځوانان له بیکارۍ څخه سر ټکوي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستان له 2 کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي گذشت سره لمانځلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حوثي وسلوالو لخوا په یمن کې د تاوتریخوالي له لارې د واک نیولې غندلې دي. تر هر څه مخکې کورني خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کورنۍ چار وزیر ومنله چې د یو شمیر ولایتونو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د ملي پوستون ګوند سلګونو غړو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې په کابل کې د پرخوندې وژل وغندل او په دا قضیه کې د شکیلو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه. او په جوزجان کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې درې پولیس او یو وسلوال طالب وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د کورنۍ چار وزیر ومنله چې د یو شمیر ولایتونو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. نورالحق لمینن د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې فعالیتونو ته زور ورکړی. که څه هم ښاغلي ولمی د دې ولایتونو نمونه وای نه خستل، خو بیا به له هغه امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کړي چې په وظایفو کې غفلت کړی. ولسی جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي دي. د ملي پیوستون ګوند سلګونو غړو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې په کابل کې د فرخوندې وژل وغندل او په دغه قضیه کې د شکیلو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو په وحشانه ډول د فرخوندې وژل د ملي وحدت حکومت پر لمن یو تور داغ وباله او حکومت یې په دې برخه کې په بې تفاوتۍ تورن کړ. د ملي پیوستون ګوند ویاندې سیلی غفار داسې ویل:
حزب همبستگی افغانستان هم صدا با مردمش این رویداد فجیع را به شدت تقبیح کرده، صمیمانه از تمام مردم رنجیده می طلبد تا خشم و غلیان درونی ایشان را به نیرو بدل کرده و عمل علیه آدمکشان معلوم الحال بپاخیزد.
فرخنده د پنځمې په ورځ په کابل کې د خلکو یوې ډلې په دې تور چې قران کریم سوځولې دي په وهلو ډبولو وژله او بیا د دې جسد اور ورته کړ. د کورنۍ چار وزیر نورالحق لمی وایي چېړنې شي چې فرخنده بې ګناوه. لمی وویل چې د فرخنده د قتل په تور یې دیارلس پولیس او دیارلس ملکی وګړي نیولې دي. چارواکي وای په بغلان کې و دو دیرش کلنه شزه د خپل خاوند لخوا وجل سوې ده. د بغلان د شزو چارو رئیس خدیجه یقین ازادي رادیو ټول چې دغه شزه 13 ورځ نه وخت د پیلخمرې شهر د شهابالدین ډانټ پسې مکشي وجل سوې ده. میرمن یقین زیاته کړې چې د دوی لومړنۍ چړنې شي چې د وجل سوې شزه خاوند په تیش په نشي مواد روښتو او چې ورسته تر پیښې توشته ده لیدي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په شمال کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې و. او په جوزجان کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نشته کې درې پولیس او یو وسلوال طالب وجل سوی دی. د جوزجان د اقچه ولسوال رحمت الله حشر ازادي رادیو ټول چې پیښه 13 شپه د دې ولسوالۍ د قمربندي پوسټو په سیمه کې سوی ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان له 2 کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي گذشت سره لمانځي. د پاکستان په پلازمېنه کې دغه ورځ لمانځل له 2008 کال راهیسې د وسلوالو د حملو له ویرې لغوه شوی و. پوځ په اسلام آباد کې د موبایل ټلیفون د غږیز او لیکلي پیغامونو خدمات قطع کړي دي. پوځ په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي. جد جنگي الوتکو په وروستیو ورځو کې د خیبر پختونخوا په تیرا دره کې د طالبانو پر سنگرونو بمباري کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې په دغو عملیاتو کې د دوی په وینا اتیا تر رستان وجل شویری پاوز هم خپل غاړه ته دی او وختو تلفاتو شمیر وتنه خو دلای ری. په پاکستان کې د جمهوریت ورځ له 1947 کال رئیس چې کله مسلم لیگ له برتانوي هند څخه د مسلمانانو د خوندې کولو لپاره د نوي دولت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د مارچ په 3 منزل کېږي روسیه ګواښ کړی دی چې که ډنمارک د ناتو د توغندیو له دفاعي سیستم سره یو ځای شي، د دې هېواد جنګي بیړۍ به په نښه کړي. په ډنمارک کې د روسیې سفیر میخایل وانینین ډنمارکي یلند پوستن ورځپاڼې ته پرون وویل چې د ناتو د توغندیو له دفاعي سیستم سره د ډنمارک یو ځای کېدل به روسیې ته د تهدید یوه برخه وي او له روسیې سره د دې هېواد اړیکې به زیانمن کړي. ډنمارک په تېر اګست میاشت کې ویلي وو چې په ځینو جنګي بیړیو کې به د رادار ظرفیتونه لوړ کړي چې د هېواد مدافع چې د هوایي مدافع له چتر سره چې پولند او رومانیا پکې پراخه ونډه لري مرسته وکړي. په ډنمارک کې د روسیې سفیر وویل که ډنمارک دا کار وکړي د روسیې اټومي توغندي به د ډنمارک جنګي بیړۍ په نښه کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر مارټین لیدګارډ وویل د وانینین څرګندونې د منلو نه دي او روسیه په دې ښه پوه ده چې د ناتو د توغندیو دفاعي سیستم د هېواد ته نه دی متوجه. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور تید کروز د ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د ولسمشر د څوکۍ د کاندید په توګه درېږي. د تگزاس ایالت د سناتور د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته خپل کاندیدي نن سهار اعلان کړې ده. څلور څلوېښت کلن کروز چې توندلاري محافظه کاران یې ملاتړي دي، لومړنی مهم کاندید دی چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره خپله کاندیدي اعلانوي. تمه کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به تر 12 زیات نور کاندیدان هم د خپله کاندیدي تایید کړي. تمه ده چې کروز به د ویرجینیا ایالت په لایبرټي ازادي پوهنتون کې د سهارنۍ وینا پر مهال د خپلې کاندیدۍ په اړه خبرې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځني څپه دوه لس پرنیمه په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي څو د امنیت او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د کابل په سلګونو اوسېدونکو نن په یوه اعتراضیه لاریون کې د فرخوندې وژنه وغندله او د عاملینو د ژر محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. فرخونده د تیر پنځشنبه په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ډبولو ووژله. دغه پیښه په کور دننه او نړیواله کچه د مدني ټولنې او بشري حقوقو د مدافعو سخت خبرګونونه راپرولې دي. دغه راز مو په تیر کال کې د بشري حقوقو د وضعیت ته هم کتنه کړې ده.
دومره تکلیفونه اسماعیل دلې دي چې په یو انسان سوته نور نو شپږه باندې ورته اربع چې ته څخه په لوخف نه سم غوښتل نه یې غوښتنه کولای شي.
او د کندوز ځوانان وایي د بیکاری له لاسه ځینې له وسلوالو مخالفینو سره لاس یو کولو ته اړ شوي دي.
دا یو نفر که چوک ته راوځي په میاشتو کچو کې ولاړې څوک په 100 روپۍ باندې کار ته نه بیایي.
ازادي رادیو اوري. ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي څو د امنیت او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په کابل کې په عام مزار کې د فرخوندې وژل کېدل او په کابل کې د یو دیرش مسافرو برمته کېدل هغه موضوعات دي چې وکیلانو یې په اړه اندېښنه وښوده. زموږ همکار صفی الله ستانکزی دغه غونډه تعقیب کړې او را سره د کابل په سټوډیو کې دي. ستانکزی صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د امنیتي ارګانونو ارشد مسؤلین د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد، د امنیت لوی ریاست مرستیال حسام الدین حسام، دوی نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته رابلل شوي وو. وکیلانو په مجموعي توګه باندې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو یادونه وکړله. په بېلابېلو سیمو کې د خرابې امنیتي وضعیت څخه شکایت وکړه. همدارس د فرخنده هغې نجلۍ چې څو ورځې مخکې په کابل کې په عام محضر کې د ځینو خلکو لخوا ووژل شوه، د هغې موضوع هم یاده شوله. او همدارس د یو دیرشو مسافرو په اړه باندې چې تختول شوي دي، دغو موضوع هم وکیلانو یاده کړله. او په ځواب کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي چې همدا شېبه هم په ولسي جرګه کې د وکیلانو پوښتنې ځوابوي، دغو دریو مهمو موضوعګانو ته اشارې وکړلې. د فرخوندي د موضوع په اړه وویل چې په دې کې دوه ډلې خلک مسؤول پېژندل شوي، چې یو پولیس دي او بل هم عام خلک. دوی ویل چې یولس تر دیارلسو کسان عام خلک نیول شوي، او پولیس هم په همدغو شمیرو کې د حوزې تر عامره پورې نیول شوي دي او له هغوی تحقیقات روان دي. د یو دیرشو مسافرو موضوع په اړه باندې ښاغلي علومي وویل چې هم د پوځي یا عملیاتو له لارې هڅې روانې دي او هم له سیاسي لارې. او دوی ویل چې د یو دیرشو مسافرو په اړه باندې به نتیجه هغه وخت مثبته وي او ښه به وي چې ټول له یو لاس او یوې ادارې څخه د دغو هڅو رهبري وشي. د عمومي امنیت په اړه باندې ښاغلي علومي وویل چې د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدل په خپله په افغانستان کې یوه لویه ازموینه وه، او وسلوالو مخالفینو له دغې ازموینې څخه چې افغان دولت ورسره له ستونزو سره مخ دی ګټه اخیستې ده، او بالاخره په ټوله هیواد کې خپلې هڅې روانې کړي دي چې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي. خو د ښاغلي علومي په خبره چې پولیس او په ټوله کې افغان ځواکونه همغږي دي، ښاغلي علومي د همغږۍ نه یادونه وکړه او ویل چې په ګډه باندې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او هڅه کېږي چې بالاخره امنیت په افغانستان کې تأمین شي. ښاغلي علومي د پولیسو د ریفورم په برخه کې هم ځینې یادونې وکړي. دوی ویل چې د سرحداتو پولیس تغییر شوي دي، د دوی کادري بستونه یا ارشاد پولیس دوی تغییر شوي، د قمندانانو تر سطح پورې ټول بدل شوي دي. همدارس د ګمرکونو پولیس هم دوی ویل چې په دننه ګمرک کې به نور پولیس نه وي، یوازې به جنایي پولیس د ځینو جنایي کارونو لپاره هلته پاتې کیږي، د ځینو کارونو د مخنیوي لپاره. خو د باندې به د ګمرکونو امنیت ساتل کیږي، او په دې کې هم تغییرات راځي چې مثبت تغییرات به وي. د لویو لارو د امنیت په اړه دوی ویل چې د لویو لارو د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو په تشکیل کې بدلون راځي. ښاغلي علومي همدارس د پولیسو ترمنځ د همغږۍ یادونه وکړه، او بالاخره په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي، او دغه عملیات همغږي دي، او دوی د همغږۍ یادونه وکړه. دا هغه مهمې خبرې وې چې ښاغلي علومي د وکیلانو د پښتنو په ځواب کې نن مطرح کړې په ولسي جرګه کې.
مننه ستانک صاحب. بل پښتنه دغه چې آیا نن ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې کاندید غړیو فهرست وړاندې سو، او که تاسو په دې اړه څه معلومات راکړي؟
تر اوسه پورې د دغو کاندید وزیرانو لیست نه دی وړاندې شوی، او ویل کیږي چې دغه لیست به وړاندې شي، لکه څنګه چې اجنډا د امنیتي مسؤلینو د پوښتنو په اړه وه، یا له امنیتي مسؤلینو څخه پوښتنه وه دغې موضوع په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. خو د پارلماني چارو وزیر ژمنه کړې وه چې دغه لیست به لیږي، نو کېدای شي د نن ورځې په جریان کې دغه لیست ولسي جرګې ته ور ورسیږي.
ډیره مننه ستانک زیسب. اوس ورځو زموږ بلې موضوع ته. په کابل کې سلګونو اوسیدونکو د فرخندي د وژل کېدو په خبرګون کې لاروین وکړ، او د دې پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. فرخنده تیره پنځشنبه د کابل ښار د شاهدو شمشیره جمعه مخې ته د قهرېدلو کسانو لخوا په دې تور ووژل سو چې ګواکې قرآن پاک ته اور اچولی دی. اسدالله لودین دا موضوع څارلی او را سره د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړه.
ډیره مننه ملاله جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ورستل دی چې تیره ورځ د فرخوندې جسد په کابل کې خاورو ته وسپارل شو، نن هم په کابل کې سلګونه کسان سره راغون شول او د فرخوندې د وجل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. د نننی لاریون کوونکي اکثره ګډونوال د افغانستان د ملي پیوستون ګوند غړي وو. دوی چې د شاه شمشیره علیه رحمه د جماعت مخ ته راټول شوي وو، البته هغې سیمې کې چې هلته فرخنده د خلکو لخوا وژل شوې وه، د عدالت شعارونه یې ورکول او دا یې غوښتنه کوله چې حکومت باید د فرخنده د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي. ښه ده چې د لاریون د ځینو ګډونوالو غږونه واورو. دوی ویل چې د فرخنده د وژلو عاملین په هر سطح کې وي، هغوی باید حکومت ونیسي او مجازات کړي. دغه راز ویل چې د فرخنده د وژلو موضوع له مخکې نه پلان شوې موضوع وه او د خلکو له احساساتو څخه ګټه واخیستل شوه. دوی وایي هغه کسان چې خلک راپارولي هغه باید پیدا شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویل چې حکومت هم په دې برخه کې باید ډیر له جدیت نه کار واخلي. لاریون کوونکو له ځان سره ځینې شعارونه هم لیږدول. په یوه شعار کې لیکل شوي وو چې فرخنده د ملي خاینانو د جهل په اور کې وسوځېده. بل ځای په یو بل شعار کې لیکل شوي وو چې د فرخنده وژل کېدل د ملي وحدت حکومت د مشرانو په مشرانو باندې او د غرض ملي وحدت په د حکومت په ټنډه د شرم او ننګ یو داغ دی. په دې لاریون کې د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن هم ګډون کړی وو. هغې وویل چې حکومت باید دا موضوع جدي ونیسي او دا یې هم وویل چې هغه پولیس چې د فرخنده د وژل کېدو په وخت بې غوري کړې هغه هم باید د قانون منګولو ته وسپارل سي. ښه ده چې د میرمن بلقیس روشن لاندې خبرې هم واورو.
دوستان محترم که امروز در این تجمع جمع شدند، همه با صدای بلند سوزاندن انسان را در قرن 21 محکوم میکنیم و هیچگاه سر تعظیم به این خائنان ملی و جنایتکاران ملی که در پشت سر یا باشان و مردم احساساتی که به دست به چنین اقدامات میزنن سر تسلیم فرود نمی آوریم.
لکه څنګه چې په مخکې خبرونو کې هم یادونه وشوه، ولسمشری ماڼۍ یو کمیسیون ته دنده ورکړې تر څو د میرمن فرخنده د وژل کېدو قضیه وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ملي شورا د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې د دوی ابتدایي تحقیقات دا ښیي چې فرخنده بېګناه وه او د قرآن پاک ته اور نه دی اچولی. نو د دوی تحقیقات لا هم روان دي. په دې تړاو د کابل د لومړی او دویم حوزې ځینې مسؤلین هم نیول شوي. البته وایم چې دغه دواړه حوزې د سیمې ته نږدې دي چېرته چې فرخنده وژل شوې ده، او تر اوسه هم په دې اړه تحقیقات روان دي. نو وروسته به معلومه شي چې پولیس په دې برخه کې څه کوي او آیا هغه کسان چې نیول شوي او یا هم نیول کېږي له دوی سره څه ډول چلند کېږي. بلې ملالۍ جانې،
ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه لودین صاحب.
ستاسو له پیغامونو نه
بعد د کابل د اوسیدونکو په حیث د فرخنده په باره کې چې کومه پېښه شوې ده، زه په کلک ټوک سره غندم. دا مطلق یو غیر انساني، یو غیر اسلامي حرکت و، بې له محکمې، بې له دې چې جرم ثابت سي، په ډېره وحشیانه توګه په قتل ورسېدله. د دې عاملین باید ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل سي.
دغه موضوع خو چې د خلکو په حساب سره بس اوازه ګډه شو، نو ټول دنیا ویل چې راولا قرآن شریف سوځولی دی. قرآن شریف الله تعالی کتاب دی، د باندې مونږ ایمان راوړی دی. خو دوباره چې پکې ویل چې یار دې نه سوځولی دی، ځلې سره ظلم وشو. نو چې ظلم وشو دې په حقیقت کې ثبوت نشته، خو بد نشته دی. او دې دا قرآن شریف نه دی سوځولی، چې نه دی سوځولی، دې باید عاملین پیدا شي. او بل د حکومت مونږ په فیسبوکونو کې وکتل چې پولیس ولاړ دي دا سوځول کېږي، پولیس ولاړ دي دا وهل کېږي. آیا پولیس موضوع ولې نه څېړله، موضوع ولې نه بررسي کولو چې دای وهل او دی ورته ولاړو؟ نو والله بس د جلی سره خو ډېر سخت ظلم شوی دی. حقیقت کې چې قرآن شریف نه یې سوځولی، او دا د قرآن شریف حافظ یې ډېر ظلم ورسره شوی، باید چې عاملین په سزا ورسېږي.
زمر ژغل ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغانان چې په تیر کال 1993 مریز کال کې د بشري حقونو د نقص د پیښو قربانیان دي، د عدالت د تامین غوښتنه کوي. دا کسان وایي چې د ملي وحدت حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم یو ورش ژوند ته د افغانانو د لاسرسي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې یو نغړی او سرغړونه بولی. د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانکزي په یو مفصل راپور کې په تیر کال کې د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دي.
په 1993 لمریز کال کې افغانان د تیرو کلونو په څیر د خنړیو امنیتی پیښو ترڅنګ چې پکې درانه تلفات هم اوښتي، د بشري حقونو د ارزښتونو د نقص شاهدان هم پاتې شوي دي. د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی، جنسي تیری، د قانون نه واکمنتیا، د زورواکانو نفوذ، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او داسې نور مسایل هغه څه دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړاوي په نوم خپاره شوي دي. له ټولو هغو خلکو سره چې تیر کال زیاتی شوی دی او حقونه یې تر پښو لاندې شوي، د عدالت غوښتنه کوي. شهناز د تخار د تعلقان ولسوالۍ د قبر قاضي د سیمې اوسیدونکي ده چې شپږ میاشتې مخکې زلمی زوی وسلوالو په خپل کور کې واژه. دا د خپل زوی د قاتلینو محاکمه غواړي.
شاو داخل شي د خانه بچګه کده دروازه کشوګیرو کشوګیر بعد از وکټ مرمی زده
شپې کور تر ننوتل په زوی می ډزې وکړي. نوې هم تر څنګ نستوه. کله چې می زوی راته واژه ټول وتښتیدل. په تخار کې می سرنول ته ویل نو د ارزي کول سپارښتنه راته وکړه. یو بل چې دراغای بولی راته ویل چې من خو له دې لارې کته پورته کیږو د بسنګ شي. ما ورته ویل چې ته خو قاضي ته چې وډار شي نو من چرته لاړ شو. همدغه کسان ټول شپه زیرازی او د خلکو موټرونه هم چور کوي.
شهناز هم درځوي د دې لپاره چې کورنۍ په دې اړه څه ونه وي، تل د خپل زوی د قاتلینو غواخونه اوري او له ناچارې په کابل کې اړولې دي. که څه هم د دې پیښې په تاړه څو تنه نیول شوي، خو دا دردېدلې مور په ویر کې ده چې د زوی قاتلینې بیرته خوشي نه شي. د لوګر د سرخ ولسوالۍ یوه اوسیدونکې لیلا بیا وایي چې غیر مسؤوله وسلوال تل د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
مېرمنې د دوی له لاسه په عذابې دي. نه په کوڅه کې څوک پرېږدي، نه هم په بازار کې. کله چې څوک وویني نو په درو یې ووهي. نارینه یې که مخه ونیسي نو د شپې راځي او له کوره یې باسي. په هرې خوا یې چې بوته سر ور پرې کوي. د نجونو ښوونځی نشته او ټول تړلي دي.
افغان مېرمنو ته نه یوازې دا چې د ځمکې په سر بلاوې راوتي، تیارو هم په امان نه دي پرېښي. د غزني د مقر ولسوالۍ یوه اوسیدونکې خالده چې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي بمبار کې ژوبله شوې او نیم بدن یې په ملا کې تر چرې لګېدو وروسته ګزڼ وهلی، کلونه کلونه یې د روغ بدن په حسرت کې تیر کړي دي.
په بمباری کې همداسې زخمي شوې وم. لس کاله مې کېږي یا یوولس کاله هلته چې دمدار وسم چې زخمي شولم. نو له اوره هېڅ همداسې پاتې یم. دومره تکلیفونه چې ما لیدلي دي چې په یو انسان کې ورته نور نو په غره باندې ورته هر بچه ته کښه خپل حقوق نه سم غوښتلی نه یې غوښتنه کولی شوی. په زخمي شوې دوه خارجیانو زه زخمي کړی یم. زنجې اخیستی ده.
خالده یوازینۍ افغانه نه ده چې د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې ژوبله شوي وي، بلکې لسګونه داسې نور افغانان هم شته چې د بهرنیو پوځیانو له بمباره سخت دردېدلي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 1993 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت شوي دي. ښایسته د کورنۍ تاوتریخوالي یوه قرباني ده چې وایي یوه زاړه ته په نکاح شوې وه او اوس له وهلو ټکولو لیونۍ شوې ده. له ښایستې سره د کابل د حقوقو په یو دفتر کې مخ شوم. داسې د زړه خواله را سره وکړه.
په لمدو لختو به یې وهلم. اعصاب مې خراب شوي دي. په همدې سر به یې وهلم.
که څه هم په تیر 1993 لمریز کال کې د بشري حقونو د نقص ډیرو پیښو خلک راتلونکي ته اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت هومره بد نه دی. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو دا یې ومنله چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټول اصول تر اوسه نه دي پوره شوي.
سال 2014 یا سال
کال یکی دو ماه از 2015 تیر شده. غواړم دا وایم چې 2014 یا 2015 میلادي کال چې دوه درې میاشتې ترې تیرې شوې دي، د افغانستان لپاره اسانه کلونه نه وو. کومې پیسې چې دغه هیواد ته په خوا راتلې کمې شوې دي چې د خلکو اقتصاد یې کمزوری کړی او دغه کار په خپله د بشري حقونو نقص لار هواره کړې ده. خو دا نه هیروو چې په افغانستان کې د بشري حقونو حالت زموږ د ګاونډیانو ملکونو په نسبت هومره بد نه دی. یوه بیلګه د بیان ازادي ده. موږ دلته خبرې کولای شو، اعتراض کولای شو، مستند جوړونه کولای شو، نور حتی دغه کارونو ته هم لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو پلاک کمیسیون چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هرات کې د یو معتاد سړي لخوا د خپلې ښځې د جنسي آلې پرې کول، د کابل د پغمان ولسوالۍ په لار کې په څو ښځو د څو نارینهو ډله ییز جنسي تېری، او په پروان کې د یوې کورنۍ د 5 غړو وژل په تیر کال کې د بشري حقونو د نقص شخص تر ټولو بدې پیښې دي. که څه هم افغان دولت د اساسي قانون له مخې د یو ښه او آرامه ژوند د برابرولو لپاره مکلفه ګرځول شوی، خو له دې سره سره هم داسې تاوتریخجنې پیښې د دغه هیواد له وګړو سره کیږي چې په ژبه راوړل یې انسان له وحشته ریږدوي. په تیر کال کې د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او ناسمو دودونو له امله له 1.3 میلیونه ماشومانو څخه ښوونځیو ته د تګ د حق د اخیستلو خبره د بشري حقونو د نقض یوه بله بېلګه یادیږي. په عین حال کې د بشري حقونو د سازمان د تازه راپور له مخې په تیر 1993 لمریز کال کې لا هم په افغانستان کې په جګړو کې د نیول شویو بندیانو په وړاندې په نظارت خانو او بندونو کې بېلابېل بد چلندونه او ځورونې کېدلې. د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې کله ناکله محکمې هم دایریږي. د پغمان د قضیې عاملینو ته د مرګ سزا ورکول یو بېلګه ګڼل کېږي، خو ګڼ مجرمان لا هم له سزا تېرولو پرته ګرځي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د بنسټ مرستیال میر احمد جوینده وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د بشري حقونو د نقص په اړه چوپه خوله پاتې نه شي او هغه ژمنې پوره کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې یې کړې وي.
انتخاباتو سیاسي جنرالونو چې مصر راغی، او خصوصا د دې چې د نوي ملي وحدت حکومت راغی، د وزیران تعین نسو، والیان سر پرسو، د تخلفاتو د شیر خون خدیر زیاد شد. خزینه پا برخ که دی زمانان پا برخ که دی ماشیمان پا برخ که دی بشری تقلیفات من گورو. او دوست داده چید باید دو اینه پختن وشید آیا تاسوک دا کار دا دا باید لیست که باید یو پا یو لارسی آقایی سر خبره که چی ولی دا که دا نیسی ولی نکیگه.
خو افغان چارواکي وایي د حکومت له پیلې تر اوسه پورې د بشري حقونو د ښه والي لپاره کار کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي:
د ملي والي حکومت وروستۍ 15 میاشتې په دې برخه کې زیات لاسوهنو څخه ډکې وې. په قضایه برخه کې مصب چې په هغه برخه کې و هغه له منځه وړل شوی دی، تر څنګ هغه رواجونه او دودونه چې هغه په مختلفو ساحو کې د بشر حقونو د قوانینو د مراعاتولو مخنیوی کوي، په هغه برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي دي. د حکومت د تصمیم نیونکو پوستونو کې د ښځو او ځوانانو ونډه او حقوقو ته لاسرسی هغه مشخص موارد چې حکومت پرې کار کړی.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت تر ګاونډیو هیوادونو ښه بولي او حکومتي چارواکي هم له خپلو شاوخوا شپږمیاشتنیو کړنو خوښ دي، خو د ملي شورا غړي په دې اړه بل ډول نظر لري. د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمیسیون غړي مریم کوفي:
بدبختانه ټولې دغه سرګندونې د ناپوهۍ له مخې کېږي. باور وکړئ چې په افغانستان کې به قانوني اوج ته رسېدلې، له دې نه یو خبر چې په محبس سونو کې څومره وازه خرابه ده او همداسې نورې ستونزې هم شته دي.
کارپوهان وایي افغانستان له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بهیر نه تیریږي، نو اړتیا ده چې حکومت په کارنده پالیسیو سره د بشري حقونو د وضع د ښه والي لپاره کار وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې هم وایي چې د قانون په چوکاټ کې د یو ښه ژوند د برابرولو په برخه کې د حکومت بې اعتنايي کولای شي د بشري حقونو په برخه کې نه جبرانېدونکي نتیجې له ځانه سره ولري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی به د سې شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره لومړنی رسمي کتنه وکړي او د څېړونکو په وینا د ښاغلي غنی دا څلور ورځنی سفر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د مسلې تفصیل د جناقه الکوزي په راپور کې.
د فرانس پرس اژانس په باور په تیرو 4 کلونو کې تر ډیره حده د امریکا متحده ایالاتو له یوې خوا د هلمند او وردګو په غرونو او تړو کې وینې تویولې او په بل لوري کې له افغان مشرانو سره موازي جګړه پر مخ وړله. جمهور رئیس اوباما او حامد کرزی چې د اوږدې مودې لپاره د افغانستان جمهور رئیس و په ظاهر کې متحدان ول، خو امریکایي چارواکو په شخصي ډول ویل چې کرزی یو سست، بې پروا او د اداري فساد زغمونکی مشر دی. دا اژانس په نظر په 2014 کال کې چې کله اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله واک ترلاسه کړ، که څه هم چې انتخابات له درغلیو ډک ول، خو امریکایانو د آرامۍ او راحت ساه واخیسته. سپینې ماڼۍ د اشرف غنی راتګ د اړیکو په ښه کېدو کې مهم بللی او وایي دا سفر د افغانستان د پخوانیو مشرانو له سفرونو سره توپیر لري. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما سلاکار جیف ایګر وایي دا اړیکې د حامد کرزي د واکمنۍ له وخت سره توپیر لري. دا په څرګند ډول د زیاتې همکارۍ او لا ښه اړیکې دي. د کابل او واشنگتن اړیکې ځکه ښه دي چې جمهور رئیس اشرف غنی امنیتي او اقتصادي بدلونونه تر لاس لاندې نیولي او افغانستان په خپل ځان باندې د بسیا کېدو پر لور د حرکت په حال کې دی. متحده ایالات نشي کولی چې تر ابده به افغانستان ته مالي مرستې ورکوي او یا به عسکر د تل لپاره په دې هېواد کې دېروي. د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار داود سلطان زوی امریکا ته د ښاغلي غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل وباله.
یو موده وه چې د افغانستان او د امریکا رابطه سړه شوې وه چې تېر حکومت په وخت کې هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
جمهور رئیس اشرف غنی سپین ماڼۍ ته لتلو مخکې په یو مرکه کې په افغانستان کې له 2200 څخه د زیاتو امریکایانو قربانۍ وستایلې او د هغوی د خدمتونو درناوی وکړ. ښاغلی غنی سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویل امریکایي عسکر د افغانستان له غرونو درو او دښتو سره بلد شوي ول او له موږ سره اوږه په اوږه ولاړ ول. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی نن د یو ستر افغاني هیئت په مشرۍ د امریکا د جمهور رئیس استراحت ځای کیمپ ډیوډ ته لاړ شي او هلته به د امریکا د بهرنیو دفاع او مالی چارو له وزیرانو سره د امنیتي اقتصادي له طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر مسلو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا امنیتي او استخباراتي چارواکي هم ګډون وکړي.
ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمایي تر رسیدلې پر نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر دې مخکې له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ملي پیوستون ګوند سلګونو غړو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې په کابل کې د فرخوندې وژل وغندل او په دغه قضیه کې د ښکېلو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې د فرخوندې د وژلو د پیښې په تړاو یې 14 پولیس د قانون منګولو ته سپارلې او 14 نورې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د غراز نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ومنله چې د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. پاکستان له وکلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي گذشت سره لمانځي. د پاکستان په پلازمینه کې دغه ورځ لمانځل د 2008 کال راهیسې د وسلوالو د حملو له ویرې لغوه شوی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حوثي وسلوالو لخوا په یمن کې د تاوتریخوالي له لارې د واک نیول غندلې دي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور تید کروز د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ولسمشر د څوکۍ د کاندید په توګه درېږي. روسیه ګواښ کړی چې که ډنمارک د ناتو د توغندیو له دفاعي سیستم سره یو ځای شي د دې هېواد جنګي بیړۍ به په نښه کړي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکو امریکا ته د ملي وحدت حکومت مشرانو سفر د هیواد اقتصادي ودې په برخه کې ګټور وباله. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته چې له افغانستان سره په اقتصادي برخو کې د متحده ایالاتو د مرستو په محدودیتو سره د هیواد پر عمومي او اقتصادي چارو منفي اغیز کړی دی. ښاغلی الکوزي هیله وښوده چې د ملي وحدت حکومت مشران به په خپل دغه سفر کې د افغانستان سره په اقتصادي خو کې د متحده ایالاتو مرستې راجل کړي او همدارنګ امریکایي سوداګر به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان ولسمشر له دې مخکې نورو هیوادونو ته په سفرونو کې د هغوی هیوادونو پانګوال هڅولي و چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې د زراعتي محصولاتو د ودې په خاطر ستر پروګرامونه په پام کې لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په 1940 نوي کال کې به د افغانستان د کرنې د ودې په خاطر له بزګرو او دارانو سره میلیونونه ډالر مرسته وسی. د شاغلی راشد په خبر لدی ورسته به د اونۍ په پای کې د پنځم به او جمعې په ورځو کې بزګرو او تولیدونکو ته زمينه برابر کړي چې خپل محصولات په کابل کې نندارې ته وړاندې کړي. او د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو ادارې رئیس وایي چې د هیواد د کشمشو صادرات په سلو کې 14% زیات شوی دی. د دې ادارې رئیس خانقاه احمدیار ازادي راډیو ته ویل چې هر کال افغانستان د کشمشو د صادرولو لاله 1.5 میلیون افغاني عاید ترلاسه کوي. شاغلی احمدیار حکومت څخه وغوښتل چې د کورنۍ تولیداتو د لاودې په خاطر دي افغان وزګرو او سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. په کندوز کې ډېری ځوانان له بیکاری څخه سر ټکوي او وایي کچېرې دوی ته د کار زمينه برابر نه سي ټولنه به له ډېرو ننګونو سره مخامخ سي. د هغوی په خبره اوس مهال ډېری ځوانان د بیکاری له امله غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سي. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز ولایت څخه نور حال راکوي.
په کندز کې ډیری ځوانان له بیکارۍ سر ټکوي او په دولت نیوکه کوي چې د ځوانانو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د کندز ښار چوک ته نږدې هر سهار په سلګونه بیکاره ځوانان ولاړ وي، څو یو کس راشي او دوی د کار لپاره له ځان سره بوزي. په دغو ځوانانو کې یو هم بصیر خان دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې لوړې زده کړې هم کړې خو تر اوسه ورته په دولتي ادارو کې وظیفه نه ده پیدا شوې.
کار نشته، روزګار نشته، غریبي نشته. یو نفر که چوک ته راوځي په میاشتو میاشتو که چوکې ولاړي څوک یې په سل روپۍ باندې کار ته نه بیایي. لړي یو نفر راځي غواړي چې مردي کار بوځي، درې سوه نفر ورته منډې وکړي، څوک یې کمیس نه کشي، څوک یې نستوڼي نه کشي، ما بوزه پنځوس روپۍ باندې څوک کار ته نه بیایي. نو هیله مو دا ده چې د کار زمینه مساعده شي.
دغه ځوان وایي چې دولت باید بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي څو په ټولنې کې موجودې ستونزې لرې شي. په عین وخت کې یو بل ځوان چې د کار کالی په پلاستیکي کڅوړه کې اچولی دي او د سړک تر غاړې ډډه لګولې، همدارنګه له بیکاری څخه شکایت کوي. هغه وایي
موږ خو دغه د بیکار درس هم ویلی نه دي، خدای مونږ کار ده، مزدور کاری مونږ وظیفه ده، کسب ده. او دغه دا درې نفر چې تاسو ګورئ دا یو میاشت کېږي مونږ سره ولاړ ده، وایي مونږ د پوهنتون نه فارغ یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې مونږ ته کار نه ده راکړی دي او مونږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
دغه ځوان له نوي حکومت څخه غواړي چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي څو په کار بوخت شي او د خپل د کور او ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلې خواته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پلان لري د کارموندنې مرکز په کندز کې پرانیسي څو بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
در سال 1394 برنامه ما ای است که مرکز خدمات کاریابی را فعال کنیم.
موږ پلان لرو چې د کارموندنې مرکز په کندز کې فعال کړو. همدارنګه د افغانستان نوی حکومت له یو شمېر هیوادو سره د کارموندنې په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې دولت یو زیات شمېر بیکاره ځوانان د کار لپاره بهرنیو هیوادو ته واستوي.
یک تعداد افراد از اینجا به خارج از کشور فرستاده میشن.
عظیمی زیاتوی د کندز د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز هم لري چې په دې مرکز کې په سلګونه تنه هلکان او نجونې په مختلفو مسلکي زده کړو لکه نلدواني، خیاطي، کمپیوټر، موبایل جوړونې او غالۍ اوبدنې بوخت دي. د کارپوهانو په وینا ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. په کار ده چې حکومت د هیواد ځوان نسل ته ډېره پاملرنه وکړي، همدارنګه اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړي چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو اوري. دیارلس سو درنیویم کال د افغانستان د حکومت لپاره د بهرنیو اړیکو په برخه کې څو ډول کال و. په دې اړه زموږ د همکار وی سمیم راپور اورو او وروسته په افغانستان کې د سپورت په اړه کلنیز راپور له یوسف خان ځدران څخه اورو.
په دغه هجری کال کې لبخانی ولسمشر حامد کرزی څخه ولسمشر اشرف غنی ته د سیاسي واک لیږد سره ظاهرا د افغانستان په روابطو کې یوه نوې صفحه پرانیستل شوه. ولسمشر اشرف غنی د لوړو مراسمو په ورځ په افغانستان کې د جګړې تودولو په برخه کې د ډیرو هیوادونو د هڅو په هکله خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دغه ننګونو د له منځه وړلو، له همکارو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګولو او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به واضح سیاست ولري. نوموړي له نورو هیوادونو سره د خپل حکومت په بهرنیو اړیکو کې د پنځو حلقو پراختیا د خپل بهرني سیاست اصلي محور وباله.
برای انسجام و مدیریت سیاست خارجی
د بهرنی سیاست د انسجام او مدیریت لپاره چې د هیواد د ثبات او خوالی لامل شي، اړتیا لرو چې د خپلو اړیکو پنځه حلقې د سیمې او نړۍ په کچه مشخص
کړو.
د بهرنی سیاست لومړی حلقه په هیواد کې د ناامنیو د پای ته رسولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ تړونونو لاسلیک کول دي. دوهمه حلقه یې اسلامي هیوادونه وبلل. د ښاغلي غني د دولت د بهرني سیاست درېیمه حلقه کې امریکا، کاناډا او جاپان او له دغو هیوادونو سره د اړیکو ټینګول او په افغانستان کې د سولې راوستل بلل شوي دي. ولسمشر غني د هیواد بهرني سیاست څلورمه حلقه کې آسیایي هیوادونه یاد کړل او ویې ویل چې افغانستان به د آسیا په څلور لارې او د سیمې په پله بدل کړي او د دې کار لپاره په لومړی ګام کې چین ته سفر وکړ او هلته یو لړ موافقه د هغوی له جملې د چین او افغانستان ترمنځ د ورېښمو لارې بیا احیا کولو موافقه لاسلیک کړه. همدارنګه د ښاغلي احمد زید بهرني سیاست پنځمه حلقه هغه بین المللي سازمانونه دي چې پر بنیاد افغانستان لویو خصوصي پانګونو ته لاسرسی پیدا کوي. د روان کال د لومړۍ نیمایي په پای کې د سیاسي واک په لیږد سره د افغانستان حکومت بهرنی سیاست متفاوت و ولسمشر غنی د خپل کار په دویمه ورځ د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه د افغانستان او امریکا ترمنځ جنجال ته د پای ټکی کېښوده او له امریکا او ناټو سره امنیتی او دفاعي سندونه لاسلیک کړل. دغه لاسلیکونه له سپینې ماڼۍ او د ناټو له غړیو هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو د پیل ژمنې له ځان سره درلودې. د افغانستان نوي ولسمشر په هیواد کې دننه له فساد سره د مبارزې تر څنګ خپل ډېره هڅه له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا متمرکزه کړه او د خپل کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د نړۍ دیارلسو هیوادونو ته سفرونه وکړل او دا سفرونو لاسته راوړنې هم لرلې. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر نیرای د سولې په خبرو څرخېده او اوس له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د مستقیم منځګړیتوب په خاطر جدي هڅې روانې دي. ښاغلي غنی د روان کال په وروستۍ نیمایي کې سعودي عربستان، چین، بریتانیا، ترکمنستان، امارات، آذربایجان د مونیخ په امنیتی غونډه کې د ګډون لپاره جرمني او همدارنګه د ناټو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته سفرونه وکړل. په دغو سفرونو کې د اوږدمهالو همکاریو د وو ستراتیژیکو موافقو لاسلیک کول د ښاغلي غنی له لاسته راوړنو څخه وو. د ناټو مشرانو په غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی سره اجرایه رئیس عبدالله هم یو ځای و، د هیواد امنیتی برخه کې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. همدارنګه هند ته د اجرایه رئیس عبدالله سفر او سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستي سفرونه هغه سفرونه وو چې د افغانستان د سولې پروسې باندې ډیر اغیزمن بلل شوي دي. خو د 1993 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان حکومت اړیکې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا اداره کېدلې له لویدیز په ځانګړې توګه له امریکا سره تر وروستي حده پورې کړکیچنې شوې. امریکا د افغانستان ستر ملاتړی او تر څنګ یې پاکستان د جمهوري ریاست قصر له ادرسه دوستان نه بلکې د افغانستان دښمنان معرفي شول. دغه اړیکې د امریکا له خوا هم له ګواښونو څخه تر صفر او له افغانستان څخه په وتلو خلاصه شوې. که څه هم د 1991 کال پورې حامد کرزي د سیمې هیوادونو لویدیز او په ځانګړې توګه له امریکا سره ټینګې اړیکې لرلې او هغه هیواد یې د افغانستان تر څنګ یو ستر قدرت لرونکی دوست او همکار هیواد باله، خو د افغانستان حکومت ولې د خپل کار په وروستیو کلونو کې له دغه هیواد سره اختلافات پیدا کړل او آیا د افغانستان د ملي وحدت حکومت د یوه ښه بهرني سیاست څخه برخمن دی؟ ډاکټر رنگین داد فرسپانتا په بهرني سیاست کې د پخواني حکومت ننګونې د پاکستان له خاله لاسوهنو سره تړلې بولي، د افغانستان د بهرني سیاست لرلی ته د انتقاد په سترګه ګوري. ښاغلی سپانتا خبرداری ورکوي چې د پاکستان پر وړاندې د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست پایله به نه جبرانیدونکې تیروتنه وي.
شدیدن د هغې لارې په حق لاندېښنه لرم چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په خپل امنیتي او بهرني سیاست کې تعقیبوي. ټول تعادل او توازن چې موږ باید په خپل بهرني سیاست کې په نړۍ کې لرلی، د هغوی له جملې څخه د پاکستان سره دوستي او همکاري باید د هغه یوه برخه وای، نه په دې قیمت چې له نورو له دوستۍ څخه لاس واخلو. په مجموع کې موږ د یو جانبه سیاست پر لور ځو چې زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره خطرناک
دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي له هند سره د افغانستان بې ساري نږدېوالی پر پاکستان باندې د هوایي حملو د مخنیوي لپاره امریکا ته خبرداری، له هند سره درېدل او پاکستان ته خبرداری ورکول او د حامد کرزي د کار وروستیو ورځو کې له ایران سره د نسبي نږدېوالي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په ټولو کلونو کې د پراخو او پیچیده اړیکو مدیریت بولي. د دغو څېړونکو په وینا یو شمېر دغو هیوادونو په داسې حال کې چې په ښکاره د افغانستان دوستان وو، خو په افغانستان کې د خپلو رقیبانو نفوذ راټیټولو په خاطر دښمنیو لرلو له امله هڅې وکړي او د افغانستان حکومت ونه توانېده د دغو هیوادونو د نیابتي جګړو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د سیاسي واک د لیږد مخکې په 1993 کال کې د افغانستان بهرنی سیاست له تیروتنو او خلاو سره مل بولي. ښاغلی امین ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت باید د پخواني حکومت د سیاست معکوس عمل وکړي څو یو کارا سیاست ولري.
د سیاست
په بهرنی سیاست کې په ځانګړي ډول په برخورد لهن او ټون کې زموږ د یو ستر ملاتړي په وړاندې ډېر احساساتي ډېر شخصي رفتار یې وکړ، او دا ټول یو ډول روحي سیاسي او ستراتیژیک بې ثباتي له هر چا سره ولوکه هغه ستاسو ستراتیژیک متحد وي بلل کېږي. یو کار چې اوسنی دولت یې کولی سي د دې کارونو معکوس کار دی، ملي اجنډا او ملي هدف جوړولو ته دې مخه کړې. د دې سیاست جوړولو تر څنګ کولی سو یو ښه بهرنی سیاست جوړ کړو.
په همدې حال کې یو شمیر څېړونکي د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست په یوې برخې انتقاد کوي. دغه څېړونکي وایي د ملي یووالي حکومت د 1993 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره په خپل بهرني سیاست کې یو نوې کړنلاره لرله. له هند سره د اړیکو خړپړ کېدل او له پاکستان سره په پراخو اړیکو تمرکز د دواړو حکومتونو د بهرني سیاست عمده فرقونه دي چې د افغانستان د پخوانیو سیاستوالو او څېړونکو ترمنځ هم ویره رامنځته کړې ده. ولسمشر غنی د پاکستان څو کلنې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایه، او د پوځ شپږ سرتیري پاکستان ته د پوځي زده کړو لپاره واستول. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل ابدی ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست د دې هیواد تر کنټرول لاندې دی، او د هیواد په بهرنی سیاست کې یو سیاسي اجماع د جوړېدو په حال کې ده چې له مخې افغانستان به د سیمې هیوادونو په کچه د سولې او پراخو اقتصادي اړیکو څخه برخمن شي.
سیاست خارجی افغانستان
د افغانستان بهرنی سیاست د افغانستان تر کنټرول لاندې دی. خوشبختانه یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده چې د افغانستان سیمې او اسلامي هیوادونو ثبات پکې دی.
1993 کال په بهرني سیاست کې د دې ټولو ننګونو سره پای ته ورسیده، او په 1994 کال کې به امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، ایران، هند او چین ته د ښاغلي غنی راتلونکي سفرونه وي چې په هغو کې ډیری د افغانستان د بهرنیو اړیکو په پراختیا د مرستو د جلبولو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د دغو هیوادونو په رول او له دغو هیوادونو سره د توافقاتو لاسلیک کول بلل شوي دي. څېړونکي په 1994 کال کې دغه سفرونه له ټولو هیوادونو سره د کابل په اړیکو کې نوې صفحه بولي، خو د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي څو له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
داسې ویل کېږي چې په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان له ډیرو لوړو او ژورو سره مخ و، خو کرکټ، فوټبال، تکواندو او ځینو نورو اولمپیکي او غیر اولمپیکي سیالیو له ټولو ستونزو سره دا کال د افغانانو لپاره یادګاري کړ. آسیایي اولمپیکي سیالۍ په همدې کال کې وشوې چې د نجونو په شمول 110 افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، او د تکواندو لوبغاړو د مډال ګټلو ویاړ هم ترلاسه کړ. د فوټبال 12 کلنو او د کرکټ 14 کلنو ځوانانو د آسیایي سیالیو اتلولۍ خپلې کړې، او د کرکټ ملي ټیم بیا د بشپړ غړیتوب لرونکي دوه ټیمونه بنگلاديش او زمبابوي له ماتو سره مخ کړو. له دې سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په دوه او سکاټلند ته په دریو سیالیو کې ماتې ورکړې چې هیواد ته پراتلو یې خار کلی وشو. د سپورتي ادارو چارواکي په دې باور دي چې که ووایي په 1993 هجري شمسي کال کې ډیر هغه خوبونه رښتیا شوي چې هر افغان لوبغاړي او د ورزش مینوالو یې رښتیا کېدو ته دعاوې کولې، مبالغه به نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر نسیم الله دانش وایي د کرکټ افغان ملي لوبډله په 1993 هجري شمسي کال کې هم له خپلو لاسته راوړنو په شان نه شوه، بلکې لا ښه وځلېده.
موږ په دې کال کې د نړیوالو لوبو جوګه شو. تاسو ولیدل چې موږ FTP ته داخل شو. د دې سره سره د موږ نړیوال جام کې ښه وځلېدو. همدا شان موږ د بنگلاديش سره خلوبه وکړه، موږ د نیوزیلند سره نسبتا نور لوبډلو ته خلوبه وکړه. نو 1993 کال د لاسته راوړنو ډکو، او ان شاء الله 1994 کال هم موږ ډېر امید لرو چې د زیاتو لاسته راوړنو به ډکوي.
نوموړی وایي له دې ټولو سره په دې کال کې د ستونزو ګراف هم لوړ دی. د کرکټ بورډ ډېرې پیسې بې ځایه مصرف شوي، او د لوبغالو او اکاډمیو جوړولو لپاره هم لازم کارونه نه دي شوي. له دې سره په دې کال کې د نجونو کرکټ ټیم د بیا جوړولو لپاره کومې هڅې ونه شوې، بلکې په 1992 کال کې چې دا ټیم له منځه ولاړ هماغسې تیت پاتې شو. د نجونو د کرکټ ټیم پخوانی مسؤولې دیانا بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو د کرکټ ټیم نه جوړېدو دوی مایوسه کړي، خو ډېرې لوبغاړي لا هم په شخصي مصارفو هندوستان کې خپل تمریناتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي او 19 کلونو لوبډلو په 1993 هجري شمسي کال کې د 50 اوریزو په نړیوالو جامونو کې لوبي وکړي چې په مجموع کې 19 کلونو ځوانانو وم، او ملي لوبډلې بیا په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړ. له دې وراخوا د همدې کال په وروستیو کې چې په نړیوال جام کې افغان لوبډلې ډېرې لوبي وبایللې، په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان ملي ټیم له نهمې درجې څخه 12مې ته راښکته شو. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سپورت
په برخه کې کرکټ په دې کال کې زلیدلی پاتې شو. خلک کې له کرکټ سره آشنا کړو. د کرکټ مینوال په هیواد کې زیات شول او سندرغاړو یې د هڅونې لپاره سندرې وویلې. په 1993 کال کې د کرکټ کورنۍ ټورنمنټ شپږیزې سیالۍ نسبتا په ښه کیفیت ترسره شوې او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له پاکستان دوستانه سیالي داسې مهال وګټله چې د دواړو هیوادونو مشران یې نندارې ته ناست وو. خو په هیواد کې یوازې کرکټ نه و چې ستونزې دې ولري یا د له بلې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې. فوټبال، تیکواندو، مویتای، کوریش، سنوکر او بایسکل ځغاستو هم په دې کال کې تر ډېره افغانان خوشحاله وساتل او ورته یې د مصروفیت سرګرمۍ جوړې کړې. د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دریم پړاو په 1993 کال کې ترسره شو چې د دې دور اتل شاین اسمایي ټیم شو کوم چې د مرکز کابل استازیتوب کوي. په نړیواله درجه بندۍ کې د فوټبال افغان لوبډله له 134 درجې 130 درجې ته لوړه شوه او په همدې کال کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوالې شورا ډېره پاملرنه جلب کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل په دې کال کې د دوی ستونزې کمې وې او د فوټبال ودې ته د دولت پاملرنه ډېره وه.
خوشبختانه د تیرو وختونو په نسبت په 93 کال کې زموږ ستونزې کمې وې او په دې کال کې افغان دولت هم فوټبال ته خاصه پاملرنه وکړه او وتوانېدو چې د دولت پاملرنه جذب او دوی د افغانستان فوټبال سره ډېرې مرستې وکړې.
نوموړی وایي د 12 کلنو فوټبال ټیم په همدې کال کې د آسیایي سیالیو اتل شو چې په ایران کې ترسره شوې وې. په 1993 هجری سمسی کال کې د افغانستان د نجونو فوټبال ټیم د جنوبی آسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړ چې لاسته راوړنې یې نه درلودې او د فوټبال ملي ټیم هم خپله یوازینۍ لوبه پاکستان ته وبایلله. په همدې ډول د والیبال فدراسیون چارواکي د لاسته راوړنو له کبله 1993 هجری شمسی کال له ارزښت ډک بولي او وایي چې په نړیواله درجه بندۍ کې له بل هر وخت ډېر مخکې شوي او په نړیوال رینکینګ یا درجه بندۍ کې افغانستان اوس په 90 درجه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په څه باندې 200 هیوادونو کې د والیبال سیالۍ کېږي او افغان لوبډلې پخوا 131 مقام درلود. د بایسکل ځغاستې سیالۍ هم په 1993 کال کې د خلکو ډېره پاملرنه جلب کړې وه. سایکل ځغاستو په دې کال کې 8 مډالونه هیواد ته راوړي او د نجونو او هلکانو بېلابېلو ټیمونو په دې کال کې قزاقستان، پاکستان، هندوستان، متحده عربی اماراتو او د کوریا اولمپیکی سیالیو کې ګډون وکړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي بل فدراسیون چې په تیر کال کې تر ډیره د دوی هیلې پوره کړې د تیکواندو فدراسیون دی چې ډیرې لاسته راوړنې هم لري. د تیکواندو فدراسیون مرستیال آریان خیبر ازادي راډیو ته وویل افغان تیکواندو کارانو په 1993 کال کې 6 مډالونه ګټلي او د تاجکستان، متحده عربي اماراتو، جی اتو او آسیایي اولمپیک سیالیو په شان مهمو نړیوالو سیالیو کې له لاسته راوړنو ډک حضور درلود.
په خوشحالۍ سره چې په 93 کال په سر کې د بدني روزنې د چوکاټ نه د اولمپیک ملي کمیټې جدا شو او د نړیوال رقابت شروع شول. خو بیا هم زه فکر کوم د درې مسابقې چې نړیواله کچه باندې د ډېر لوړې مسابقې وي، د تاجکستان یو نړیواله مسابقه او وروسته بیا د متحده اماراتو وسیع اولمپیک تیکواندو فدراسیون کړی شی مډال د برنز لاسته راوړي، بیا هم د افغانستان رینکینګ پورته لاړو.
دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د تیکواندو د یو شمېر لوبغاړو د تښتېدو راپورونه هم خپاره شول چې په خپلو ادارو د بېغورۍ تورونه لګول. د تیکواندو افغان اتل روح الله نیکپا چې په نړیوالو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره 2 مډالونه ګټلي، یو له همدې کسانو څخه دی چې په 1993 کال کې له افغانستانه تللی دی. د تیکواندو فدراسیون چارواکي ویل دي فدراسیون تللي لوبغاړي شخصي ستونزې لري او فدراسیون له هیچا سره ستونزه نه لري. له دې سره تیکواندو کارانو په همدې کال کې تر ټولو ډېر اعتراضونه وکړل او تر اونیو یې د کابل په زرنگار پارک کې اعتراضي خیمې ودرولې. د افغانستان د سپورت په برخه کې بل لوی بدلون چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست ته جلا شوه هم په 1993 هجري شمسي کال کې وو. د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس په پلزای دا کار لسته راوړنه ګڼي او ازادي راډیو ته د 1993 کال د نورو لسته راوړنو په اړه وویل.
1993 کال ټول زموږ آمادګیانې چې وي هغه د ایشین اولمپیک گیمز لپاره وي او بیا ورپسې د ایشین اولمپیک بیچ گیمز یا د آسیایي ساحلي سیالیو لپاره وي. په هغې کې 2 مډاله په ساحلي سیالیو کې لاسته راوړل شوي دي، یو مډال هم په اولمپیکي سیالیو کې لاسته راوړل شوی. او په زمین کې په ډیره پیمانه باندې ورزشکارانو په اولمپیک گیمز کې اشتراک کړی و چې د سلو څخه زیات و. دا حضور د افغانستان هغه ښه تصویر جهانیانو ته خو
د بدني روزنې ریاست ته د اولمپیک د ملي کمیټې بلیدل په افغانستان کې اسانه کار نه و، بلکې تر ډیره دا کار د دواړو ادارو ترمنځ د اختلاف سبب شو، تر دې چې د لوبغاړو اعتراضونه تر جمهوري ریاست ته ورسېدل او جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې د بدني روزنې رئیس کرام الدین کریم له دندې ګوښه او په ځای یې جان عالم حسینی سرپرست مقرر کړ. دا کار یوازې په بدلون تمام نه شو، بلکې جمهور رئیس یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د 1901 کال را په دیخوا د بدني روزنې د ریاست ټولې دوسیې وڅېړي چې ترې د پراخ فساد شکایتونه کېږي. د بدني روزنې ریاست سرپرست جان عالم حسینی ازادي راډیو ته وویل په 1993 کال کې تر ډیره ورزش سیاسي شوی و او له همدې امله په دې ریاست کې له لسته راوړنو ستونزې ډېرې وې.
مشکل چې دا د بدن روزنې او د اولمپیک د ترمن دغه لانجې چې دغه لانجې موږ لپاره ډېر غټه ضربه موږ ته ورسوله او انشاءالله په فضل خدای دا تاسو ته سره کوم چې په ډېر نږدې وخت کې دا ټول جنجالونه به له منځه لاړ شي او ټول په یو واحد نظام کې به سره انشاءالله ژوند کوو.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره 250 فدراسیونونه کار کوي او دا ریاست وایي چې په 1993 کال کې بېلابېلو لوبغاړو 103 مډالونه هیواد ته راوړي دي. له همره ویلو وروسته دې نتیجې ته رسېږو چې دا کال که د لوبو له پلوه له افغان لوبغاړو او مینهوالو لپاره مصروف و، له ځان سره یې په اداري کچه ځینې ستونزې هم درلودې. د سپورت برخې افغان کارپوهان وایي افغان لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې وړتیاوې ښودلې او اوس په کار ده چې حکومت د لوبو ودې ته زمینې زیاتې کړي. لوبغاړي، افغان کارپوهان او د لوبو مینهوال وایي ورزش ته پاملرنه په هیواد کې سالمې مشغولتیاوې رامنځته کوي، لوبغاړو ته اسانتیاوې برابروي او په خپل حکومت د ځوانانو باور ډېرولی شي چې باید په نوي کال کې ورته افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یامی پند جوانی لاش د خزان لاس کړ، می پند ځواني لاست خزان لاس پند یاد تا افسانه کې اثر نه یاد تا افسانه کې اثر نه پتر خوب کې بوی د اثر نشته پتر خوب کې بوی د اثر نشته ساقلم دې په پیاله کې پتر خوب کے پیدا کا سر نشتا